دا مشال لړۍ دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال لړۍ په دې خبري سات کې موضوع ګل آیات هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو خو اول خبرونه له انیسا جمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د روان کال تر نومبر میاشتې پورې بعد فاټا کډوال خپل سیمو ته ستانه کړل شي. عورت فاونډیشن وایي په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وژنې زیاتې شوې دي او د کینیډا په هغو سیمو کې چې پکې اور لګېدلې دي د خلکو د وستلو لړۍ روانه ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي په قبایلی سیمو کې د ضرب عصب په نامه پوځي عملیات کامیاب شوي او د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به د فاټا کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. پرون د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د تیرې یوې اونۍ نه د روانو لوبو میلې د پای په دستوره کې گورنر اقبال ظفر جګړه وویل
غلی منکی نہیں ہو رہے زنن تو سل راغلیم ددی زید امن می قیام ساتئی کنا مساتئی دی نومبر اخر دبا ټول سمرا خل ٹی ڈی پی سیو پلو کورونا تا و پاسی تا تل مبارکی دے سرا سرا دا گئی د پارا د تعلیم او د صحت شوبو بہتریوم زما اولین ترجیح دا.
په دغه موقع بیا د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ویناوه چې په سیمه کې دا مهال په 13 سکولونو کار روان دي چې پکې 20 سکولونه د جینکو لپاره دي. په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د یوې مدني ټولنې غړی او خبریال خورم زکی وژلې دي. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر بیگانه وخته مشال لیډیو ته وویل چې تېره شپه نامعلومه وسلوالو د کراچۍ یو لسم سیکټر کې د یو هوټل بهر ډزې وکړې چې پکې شیا مسلکه خورم زکی وژل شو. د خورم زکی په اړه ویل کېږي چې هغه د تعمیر پاکستان په نوم یوه ویبپاڼه هم چلوله چې پرې په پاکستان کې بندیز لګول شوی دی. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي اداره عورت فاونډیشن وایي د یادې ادارې د 2014 او 2015 کال د رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه په وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د یادې ادارې یو غړي عاصم ملک نن مشال لیډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه په وژنو کې د زیاتوالي سبب رپورټ نه درج کول او د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کمی دی.
خیبر پختونخوا کې یو خزه چې کوم دی اره غیرت په نوم باندې وجلې کیږي. 2015 کې چې موږ کوم رپورت انیشل رویستونو په هغه کې موږ دا وکړل چې دغه تقریبا 15% اضافه شوی ده.
یاد دې وي چې تیره میاشت د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د امبرین په نامه یو 15 کلن جینې د غیرت په نامه د سوسول وروسته وشل شو. په امبرین تور پورې شوی چې هغه د یو الګ سره په تختیدو کې د خپلې ګاونډې مرسته کړې وه. د افغانستان په کندهار ولایت کې د رومانیا دوه سرتیری وژل شوی یو زخمی شوی دی. د رومانیا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا پیښه تیره ورځ په کندهار ولایت کې هغه مهال وشوه چې د نیټو ځواکونو افغان پولیسو ته روزنه ورکوله. الته نیټو وایي دوه کسانو چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی وو په یوې پوځي اډه کې په دغو سرتیرو ډزې وکړې. د نیټو ځواکونو په جوابي ډزو کې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې په وو ولایتونو کې شاوخوا 3.5 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاڼي تېر ورځ په جلال آباد کې د امنیتي ارګانونو تر یوې غونډې وروسته له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ځینو رسنیو دا رپوټونه رد کړل چې ګواکې القاعده او داعش په ختیځ او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې جدي خطر پېښ کړی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یوه نښته کې د دریو یاغیانو تر وژل کېدو وروسته د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې دي. د هند پوځ ویان کرنل نیتن انجوشی ویل دي د مې په ومه او د وسلوالو د حکومتي ځواکونو ترمنځ لاغې وروسته جګړه پیل شوه چې د خفیه اطلاعاتو وروسته هندي سرتیرو د پنسګام کلی نه ګیرتا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې یاغیان د کشمیر تر ټولو لوی یاغي ډلې حزب المجاهدین سره تعلق لري. له دې پیښې وروسته د پلوامه خارګوټي اوسیدونکو په پولیسو او پیراملیټري ځواکونو کاڼي وشتل او د هند د واک پر ضد یې نارې ولګولې. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د مصر سر خار قاهره په جنوب کې په یو خارګوټي کې د نامعلومه کسانو په برید کې اته پولیس وژل شوي چې پکې یو افسر هم شامل دی. دا سیمه د قاهره نه په 35 کیلومتره فاصله کې ده. د مصر د کورنو چارو وزارت ویل څلورو کسانو چې مخونه یې پټ وو د پولیسو ګاډی یې ودرول او ټولې وشتل. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. کینیډایي چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورټ مکموری سیمې اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعې پر ورځ د زیاتې لوخړې له وجې یو 7 سنټ باوجود له دې سیمې څخه 2.5 سره ګاډو کې شاوخوا 5 سره کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي. په فورټ مکموری سیمه کې د اور لګېدو راپدې خوا تر اوسه 80 زره کسان له دې سیمې وتلي دي. ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د شام د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي. ویل کېږي چې دا به په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د ځواکونو ځای پر ځای کولو وروسته د ایران لوی زیانونه وي. فارس خبري اژانس د سپاهي پاسداران انقلاب د یو چارواکي په حواله پرون وویل چې د حلب نه شاوخوا 45 کیلومتره په فاصله کې په خان تومان سیمه کې له اسلامي سختدریزو سره په نښتو کې 14 پوځي سلاحکاران وژل شوي او 1 نور ژوبل شوي دي. د رایټرز خبري اژانس تر مخه په دین خطو کې پلسکونه کسان وشل شوی دی. او اخیری خبر دا چې د پولند په مرکز وارسا کې پرون لسګونو زرو کسانو د هیواد د خلاصي حکومت د پالیسیانو پر ضد مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو د کنزرویټیو لا اینڈ جسټس ګوند په مشرۍ حکومت د ډیموکراسۍ په کمزورا کولو او په اروپایي ټولنه کې د هیواد غړیتوب ته د خطر په پیښولو تورن کړ. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال اډیو نو اوریدل چې نیسا اجمل بلاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو د مشال اډیو خبرونه په ویب پاڼه mashaladio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدل شي. کچر راسه د رواني غړې تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا گورنر وایي له قبایلي سیمو ټول به کور کړل شي. خلک به د نومبر تر اخره خپل کورونو ته ستانه کړل شي.
غلی ما دکی نه یوره زنن توسل راغلیم د دې زیدا امن می کایم ساتای کنا م ساتای.
په کراچۍ ښار کې وسلوالو د یو مدني ټولنې غړې خورم زکی وژلې دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د غیرت په نامه په وژنو اندېښنې څرګندې کړې دي.
2015 کې څنګه کوم رپورت انیشل رویسونو په هغه کې موږ دا وکړل چې د تقریبا 50% اضافه شوه.
د خبر ایجنسی تیرا میدان کې په لومړي ځل د لوبو میله شبي. په میله کې شامل لوبغاړو له حکومت غوښتي
اول نمبر مطالبات یم دغه خبره را چې موږ په املا د روډ ایست قسم لا بندوباس نه شوای د موږ د روډ بندوباس وشي.
د افغانستان په کندهار ولایت کې د ملي میوزیم لپاره نوې ودانی جوړیږي.
کتابخانه د سلهاو کلو اینجه د پاره نو پدې کې د ټولو فرهنګي دینی او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکې واخلي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سروسه. مشال لړیتا تاسو غوږې درنو اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګلا ویلې دي چې لکبالی سیمو به کورکل شي ټول خلک به تر نومبر میاشه خیر پورې خپل کورونو ته ستانه کړي. نو موړي د خالی پورت خیبر ایجنسی تیرا میدان کې د لوبو میلې ته په وینا کې وویل چې په دغه سیمو کې امن پر ځای شوی دی او د تعلیم او صحت اسانتیاوی په لومړی ترجیحاتو کې شامل دي. دا په تیرا میدان کې له اوږدې مودې جګړې وروسته لومړی وار وو چې په لوی کچه د لوبو میلې ترسره شوي. که څه هم د گورنر په دویم وار د بیکورو کړل شوو خلکو د ستنولو اعلان کړی خو بیکورو شوي خلک له حکومت غوښتنې لري چې واپسي سره سره دي ورته سهولتونه هم ورکړي. نور تفصیل د مشال اډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خالی پورز د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې په اول ځل د لوبو یو میله سرته ورسېده او څه د پاسه 1500 لوبغاړو پکې په والیبال، کرکټ، رسکشۍ، کبډۍ، نیزبازۍ او د اسونو ځغل کې برخه واخیسته. دغه سیالۍ د تیرا زخخیلو، ملک دین خیلو، کمر خیلو، ادم خیلو، شلوبر او د برکمبر خیلو ترمنځ ترسره شوې او د موسیقۍ او اتڼ بندو بندوبست هم پکې شوی وو. دې میلې ته په زرګونه خلک راغلي وو او کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو. او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او آی جی ایف سی میجر جنرل شاهین مظهر محمود هم پکې ګډون درلود. د لوبو دغې میلې په مهال د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې په قبایلي سیمو کې د ضرب عذب عملیات په کامیابۍ سر وشول او اوس د تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او امن پکې قائم کړای شوی دی.
ټولو ته د زړه د کومې نه مبارکي پیش کوم چې انشاءالله په دې علاقې باندې امن قائم کړو. غلیمه نه کې نه یوره زنن توسو لراغلیم د دې زید امن مې قائم ساتای کنه م ساتای ٹی ڈی پیس واپسی کے ڈیر ما انشاء اللہ کسان زمنگا دے نومبر آخر دبا ٹول سمرا خل ٹی ڈی پیس چھو سمرا چپے کورا چھو آج ٹول بکا خیلی دے نومبر آخر دا پلو کورونا تا واپسی تاستا دے مبارک کی دے سرا سرا دا غید پارا دا تعلیم او دا صحت شبو بہتریم زمان اولین ترجیدہ
په دې موخه د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په تیرا میدان کې د پرمختیایي کارونو په حق لوویل
23 سکولونه انډر کنسټرکشن دي چې په دې کې و سکولونه خاص طور باندې د فیمیل ایجوکیشن لپاره دي سر. خو پر را روان کال کې هم په ای ڈی پی کې زمونږ د تر لپاره تاسو یو سپیشل پیکج ورکه چې دا علاقہ او دا خلق مونږه سټریم لائن اور مین سټریم ته ورواچو سر.
او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د پولیټیکل انتظامیه د تحصیل ودانه دیو روختون او دیو سرکاري های سکول د تعمیراتی کار پرانست هم وکړه. په دې میله کې شریک یو تن اکبر پریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسی شریک کړل.
اوس خو شکر الحمدلله امن دی، خوشگوار موډ دی، خوشگوار موسم دی، خوشحال ماحول دی. تکا څنګه د گورنمنٹ دا یو فیسټیوال جوړ کړا او په دا باندې کم اخراجات او کم هغه یو کړل دا غشوندې چې موږ له تعلیم باندې یو کې پروډ باندې یو کې.
او یو بلتن عمران اپریدی وویل
مونږ سره یو اپیل دی حکومت نه چې موږ له دا ګرونټونه لګ داسې کی چې دا خو وسر جیتا ور دي او چې موږ له په خ جوړ کی کم کیراډیونو چې چشي کمایوي چې عام موږ لاغه کی. او ان شاء الله تعالی چې خیبر جان سے اچا نام کما نه رو ان شاء الله تعالی خیبر جان سے ظالمی به پټا پکې رو درمی خو چې حکومت دغه لا لگا مخاویر کی.
چارواکی وای چې د خیبر جان سے په تیرا میدان کې په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړی نښتې شوې وي. خو په دې وروستو کې پوس پکې عملیات تر سره کړل او دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړه او ټول بې کوره شوي خلک ورته بیرته ستانه کړل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ درنو اوریدونکو، په کراچۍ کې وسلوالو د یوې مدني ټولنې غړي خرمزکی وژلې. دا پیښه بېګا ناوخته د شمالي کراچۍ سیکټر 11 کې رامنځته شوې. خرمزکی د مدني ټولنې فعال سره سره خبریال او د لیټس بیلډ پاکستان په نوم وبپاڼې چلوله چې په پاکستان کې پرې بندیز لګول شوی و. د دې نه وړاندې هم په کراچۍ ښار کې د مدني ټولنې فعالان او خبریالان په نښه شوي ول. د دې پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورم زکی چې په خوایې د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی، تیر ماخستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې نابببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په 11 تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ور باندې کړې دي چې په نتیجه کې یو خورم زکی راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار آغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. په دې وروستیو کې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال و او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په اړه په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکی وژنه په کلکه غندلې ده. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 15 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر ماقدر بلوڅ سره یې د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
درنو ودن کو دا خیبر پختونخوا په ابتاباد ضلع کې دا اپریل په 9 شپاړس کلنه جنۍ امبرین ریاست یو ځای جرګې په دې وژله چې له یو ملګري سره مرسته کړې وه چې هغه د خپلې خوښې واده وکړي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن په خبره تیر کال په هغه هیواد کې شاوخوا 1700 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې دي. د بشري او په تیره د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکي ادارې وایي په خیبر پختونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې حکومت داسې پیښو د مخنیوي لپاره څه کوي په دې اړه د ملیحه میرزاده دا راپورټ اورو.
پا پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دغه هیواد کې خواوشا 1700 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې چې په علتونو کې یې کورنۍ شخړې او د خوښۍ واده شامل دي. په پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي آسم ملک وایي چې د ادارې د کال 2014-2015 په تیر رپورټ کې په خیبر پختونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالی په ګوته شوې.
پاکستان کې چې موږ تیر کال کوم رپورټ کړو 2014 کې نو کې موږ وګورو فکر چې کوم دي هغه ویری الارمنګ دی. تاسو وګورئ په هر شپږم ورځ په خیبر پختونخوا کې یو ښځه چې کومه دي اره غیرت په نوم باندې وژل کیږي. 2015 کې چې موږ کوم رپورټ انیشل رویستونو په هغه کې موږ دا وکتل چې دغه تقریبا 15% اضافه شوې ده.
که څه هم آسم ملک په صوبه کې په دغو پیښو کې د زیاتوالي یو وجه آگاهي او د رپورټ درجول خای خو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن چارواکي شیر محمد خان وایي چې په صوبه کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې کمی نه راتلل د ریاست ناکامي ده.
ریاست ناکامی ده او د ریاست د ادارو به حصی ده چې هر سړی چې هغه خپل ځان چې هغه د قانون له پاسه ګڼي او هغه د هر چا د ژوند فیصلې چې په خپل مرضۍ مطابق کول غواړي تا چې دې نظران چې د دې نه زیات وحشت او بربریت نو د دې خو تصور نشي کېدلی. زموږ په ډېرو سختو الفاظو کې دا هم دی قانون خو دلته شته دی له مختلفو جرایمو دپاره خو تفتیش کې اکثر خلک زورور خلک وي په تفتیشي عمله باندې زورور شي او د ریاست ادارې د هغې په مخ کې بې حسه شي.
تیر کال د خیبر پختونخوا حکومت د ښځو د تحفظ صوبایي کمیشن ته چې مخکې د خیر ښېګڼې تر څنګ لاندې یې کار کو یو خپلواکه حیثیت ورکړ. د دغه کمیشن مشره نیلم تورو وایي چې دوی هڅې کوي د ښځو د تحفظ لپاره قانون سازي وشي چې د دې لپاره خپلې مسودې اسمبلی ته د بحث او عملي کېدو لپاره لیږي. د هغې په خبره دا وخت پر ښځو د تشدد مخنیوي بل مسوده حکومتي مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل تر غور لاندې ده خو په هغې کې په ځانګړې توګه د دغه جرم په اړه څه موجود نه دي. خو د هغې په خبره لپاره د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې روان دي.
داسې لوز موجودګي ډېر زیاته ضروری خبره ده چې کم از کم د یو لو په تھرو باندې د دې کیس خو دغه شي کنه جی لکه دا کیس په د کم لو د لاندې دی اوس اډریس کوي په دې باندې به خبره کوو ډېلوي ډیبیټ په کوو مونږ کړیم دي مونږ اول خپل یو ټیم خاص مخصوص جوړ کړو د فیکټ فائنډینګ لپاره د سیول سوسایټي ارګنایزیشنز په نامه میټینګ راغوښته مونږ به دا تھرو اپټباتا په پاکر ریس باندې دا دي دا گرفتاریانه وکړي مونږ په ځای پات شو د دې نوټ سی ایم او مغز ته دی مونږه انفورمیشن سیکریټری چې کوم دی د کی پی هغه مغز ته دی نو دې سره به بالکل ممکن نو جی او تاسو لو رو باسل غواړي چې آینده چې د دې نه دوه خلک ویریږي به په سوچ کې مرانه شي.
د خزو د حقونو لپاره فعالان وای غواړي چې د پنجاب پشان د خزو تحفظ قانون په خیبر پښتونخوا کې هم جوړ شي. آسم ملک د ملګرو ملتونو د خزو د روغتیا ادارې په حواله لیکي چې په نړۍ کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې 25% له پاکستان نه مخې ته راځي. هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان وایي د کال 2012 او 2015 ترمنځ په پاکستان کې 8,694 خزي د غیرت په نوم وژل شوي دي.
ملیحا میرزاده با چې تاسو ته په پاکستان کې د غیرت په نامه په وژنو کې د زیاتوالي په اړه رپورت وړاندې کاو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
درنو اردوونکو زو کابل ته. په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وای اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او د دغه حزب هسي با ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ له ناکامۍ سره مخ کړي. د حزب اسلامي د مرکزي پلاوی غړي امین کریم مشال رډي ته ویل کسوم د سولې خبرې وروستۍ نتیجې ته رسیدلي خو دوی یې لا هم په لاسلیک ډاډمن نه دي. د سولې عالي شورا بیا وایي چې د پریکړه لیک د لاسلیک په وړاندې څه خنډونه نشته او ډېر زر به دا پریکړه لیک لاسلیک شي. یوسف زدن په دې اړه نور حال لکوي.
د حزب اسلامي مرک چی پلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سولې لپاره د حزب اسلامي هیلې د مقابل لوري د بریالیتوب تر هدف ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل ځینې کړي د دې خبرو د ورستي پریکړه لیک د لاسلیکې دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وایي چې د سولې له عالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلي او که دولت د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانشي دا تفاهمنامه لاسلیک کیدونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته را رسیږي داسې څرګندوي چې د امریکا له لورې ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهمنامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالېږدېدو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم په وتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خو وایي چې په ټوله کې د تفاهمنامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهمنامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ یې اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کیدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کیدو سبب شي.
د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څېر یوازې وخت تیر کړي کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نه کړي.
یوسف زدرانو چې تاسو ته یې رپورټ وړاندې کولو. درنو اورېدونکو په کابل کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسی ادارې پلاوی له امنیتي ارګانونو غواړي چې د مخالفینو پر ضد د روان عملیات په ښه توګه سرته ورسوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د خالی په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د جنگ د سرنګوالي په اړه د ځینو وکیلانو د اندېښنو له ښودلو وروسته وکړه. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي په ناامنۍ ولایتونو کې عملیات له پلان سره سم پر مخ ځي او ښې نتیجې ورکړې دي. نور تفصیل کابل د خان محمد سنگ پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي همدا اوس د هیواد په یوولس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ولس عملیات په بری سره پر مخ ځي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د دې عملیاتو پر څرنګوالي اندېښنه ښیي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دفاع وزارت په ګډون له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په ناامنو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات په ښه توګه مدیریت کړي څو د خلکو ستونزې کمې شي.
د جنگ د مدیریت په اړه چې اندېښنې موجودې دي، موږ د دفاع او کورنیو چارو پر وزارتونو او امنیتي او دفاعي ارګانونو غږ کوو چې دا جنگ د ښه مدیریت او د خلکو ستونزې دي اوارې کړي.
د جرګې د دفاعي چارو او کورنی امنیت له کمیسیون وغوښتل چې موضوع له مسؤلینو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو ځینې استازي په سیمه کې د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په ځنډ او له دې عمله خلکو ته په ورپې خوستونزو انتقاد کوي. په ولسي جرګه کې د کونړ ولایت استازي وږمه صافی وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو ځنډ سبب شو چې د دې ولایت د شپږو او د نورستان ولایت د دوو ولسوالیو لارې بندې او خلک له ستونزو سره مخ شي. افغان امنیتی مسؤلین وای یو میاشت مخکې په ناامنو ولایتونو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. د دفاع وزارت مسؤلین وای دې عملیاتو ښې نتیجې ورکړي او مقابل لوري ته زیانونه اړولي دي. د دې وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د هیواد په ولایتونو کې د لومړیتوبونو په اساس پلان او په منظمه توګه عملي کیږي.
جنگ استخباراتی و جنگ با تروریسم است.
په افغانستان کې جنگ استخباراتی دی او د تروریسم پر وړاندې دی. نو له همدې امله د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت له عمومي ریاست په ګډه ټول امکانات یو ځای کوي څو دښمن وځپل سي او تلفات وویني. په دې کې هیڅ شک نشته.
خاغلی وزیری وویل دا ډول عملیات په کندوز، هلمند، ننګرهار، اروزګان او بدخشان کې وشول چې لاسته راوړنې لرلې. د پوځي چارو پوه عتیق الله مرخیل وایي چې په دې اړه د خلکو د اندېښنو علت د مخالفینو پر وړاندې د جنگ ناسم مدیریت دی. د تاکید کوي چې که په اوسنیو شرایطو کې سنجول شوي امنیتي تدابیر ونه نیول شي، مخالف لوری به ترې ګټه واخلي او په ځینو ولایتونو کې به وضعیت له دې هم خراب کړي.
خان محمد سیندو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنو اوریدونکو له کابل زو هرات ولایت ته. د افغانستان هرات ولایت د امنی قومندان وای په دې ولایت کې د جرمونو په ځانګړي ډول د هدفي برجونو د مخنیوي لپاره سره لننه له جدي ځانګړي تدابیر نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په هرات ښار کې نامعلومه وسلوالو یو میرمن په ډزو وژله. د هرات د ډاکټرانو ټولنه بیا امنیتي ځواکونه بې کفایته ګڼي او خبرداری ورکوي چې د ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره مدني حرکتونه وکړي. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
په هرات کې په تیره یوه میاشت کې د ترورونو د لړۍ له پراخېدو وروسته د دې ولایت د امنیت قومندان د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي. جنرال عبدالمجید روزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر سر لننه عملي کیږي.
موټر سایکل دو نفره در شهر هرات گشت گذار کرده نمیتونه یک موټر بی
اسناد دوی په هرات ښار کې پر یو موټر سایکل دوه کسان ګرځېدای نشي. دوهم بی اسناد موټرونه او هغه وسایل چې تور شی لري تګ راتګ نشي کولای. دریم مشکوک کسان هم په ښار کې د تګ راتګ اجازه نه لري. څلورم وسلوال کس کده نیولو پر مهال مقاومت کوي وشل کیږي به او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي. د هرات د امنی قومندان تر دې سرګندونو لږ شیبه وړاندې د هرات ښار په څلورمه ناحیه کې د سکینې په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنی قومندانۍ د سلاکار کور ته نږدې په ډزو وشل شوه. د هرات د امنی قومندانۍ وایان عبدالروف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي تښتېدلي او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي. تېره جمعه یو ځوان سړی د هرات ښار په زړه کې یوې امنیتي پوستې ته نږدې وشل شو. د هرات پولیسو وویل چې وشل شوی کس ایرانی و او له 13 کلونو راهیسې دلته ژوند کوو. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د هرات د استناف د څارنوالۍ رئیس سمیودین رحین د نامعلومو وسلوالو لخوا چې په یو موټر کې سپاره و ووشل شو. د امنی قومندان عبدالمجید روزی وایي د دې وشنو تر شا طالبان ستونی پنجم یا مافیایی ډلې دي. د نوموړي په خبره دې اوازو چې ګواکې دې بدل شوی هم د امنی قمندانۍ په چارو کې ګډوډي رامنځته کړې ده. خو د هرات د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نصر احمد مصدق بیا وایي چې امنیتي مقامات بې کفایته دي او نه دي توانېدلي چې د ترورونو او نورو جرمونو مخه ونیسي. نوموړی وایي دوی د دې وضعیت د بدلولو هڅه کوي او ښایي د همدې لپاره بیړنۍ لویه جرګه هم راوغواړي. د هرات د ولی ویان وایي په تېره یوه میاشت کې په هرات کې 11 کسان ترور شوي دي. که څه هم د هرات امنیتي چارواکي وایي لسګونه کسان یې د جرمونو په تور نیولي، خو وروستیو ترورونو په هرات کې میشت سوداګر، ډاکټران، د ټولنې نور مخکښ وګړي او په ټوله کې هراتیان زیات اندېښمن کړي دي.
رضوان مراد چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول، درنو ودونکو هم دې سره وخت شوی دی. د غرمې 12 بجې له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال سفر جگلاوی په قبلی سیمو کې د سربیا سره په نامه پوځي عملیات کامیاب شوی او د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به د فاټا کډوال خپل سیمو ته ستانه کړل شي. نوموړي د خبرې پرون د خبرې ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د تیرې یوې اونۍ نه د روانو لوبو میلې د پای په دستور کې وکړې. په کراچۍ کې وسلوالو د یوې مدني ټولنې غړی او خبریال خورم زکی وشلې دی. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر بیګا ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو کراچی یو لسم سیکټر کې د یو ټل بهر داسې وکړي چې پکې شیا مسلک خورم زکی وچل شو. د پیخی زمواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسوب ډلی منلې ده. په پاکستان کې د خصوصو د حکومت لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن وایي د یاد ادارې د 2014 او 2015 کال د رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه پروژو کې زیاتوالی راغلی دی. د یاد ادارې یو غړي عاصم ملک نن مشال لیډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه پروژو کې د زیاتوالي سبب رپورټ نه درج کول او د بشري حقوقو په اړه د پوهاوي کمی دی. د افغانستان په کندهار ولایت کې د رومانیا دو سرتیری وژل شوی او زخمی شوی دی. د رومانیا دفاع وزارت په بیان کې ویلي دی چې دا پیښه تېر ورځ په کندهار ولایت کې هغه مهال شو چې د نیټو ځواکونو افغان پولیسو ته روزنه ورکوله. ایران وایي ته د هواد ګڼ شمېر سرتیر د شام د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي. فارس خبری ایجنټ د سپاهي پاسداران انقلاب د یو چارواکي په حواله پرون ویل چې په خاندومان سیمه کې له اسلامي سخت دریځو سره پنختو کې 14 پوځي سلاحکاران وژل شوي، 20 نور ژوبل شوي دي. د مصر سر ښار قاهره په جنوب کې په یو ښارګوټي کې د نامعلومه کسانو پر برید کې 8 پولیس وژل شوي چې پکې یو افسر هم شامل دی. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. کینیډای چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورټ مکمری سیمې اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعه پر ورځ د زیاتې لوخړې له وجې د یو سات ځنډ باوجود له دې سیمې څخه 2500 ګاډو کې شاوخوا 2000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي.
درنو ودونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکي په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ایبټ آباد کې د جرګې په حکم د 14 کلنې جینۍ د سوځولو پیښې وروسته په ملک کې خلک غوښتنه کوي چې دې پیښه کې ککړ خلکو ته د سخت نه سخته سزا ورکړی شي چې په راتلونکي کې بیا دا قسمه پیښې رامخته نه شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې په ملک کې د یو مؤثر قانون په موجودګۍ کې د دې جرګو څه حیثیت دی. په خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان کې د جاګیردارانه نظام او قبایلي سیستم کې د ظلم نه ډک رسمونو لوجې یو شمیر کمومره جینکۍ، هلکان او ځوانان وژلې شوي دي. د څلور واڼو صوبو په لرې پرتو سیمو کې په جاګیردارانه نظام او قبایلي رسمونو عمل درآمد کول فخر ګڼلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افسوس وړ خبره خدا ده چې د دې سیستم پلویان په پارلمان کې هم موجود دي او په ډاګه دا قسمه غلطي فیصلې خپل روایت ګرځوي او حمایت یې کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حقیقت خدا دی چې دې سیستم د لارې د معاشره د یرغماله کولو کوشش روان دی. قانون نافذونکو ادارو او عدالتونو لپکار دي چې د غیرت په نوم وژنې پیښو مخنیوي کې د خپل کردار ولوبوي او جرم کوونکو ته سخت نه سخته سزا ورکولو له وجې دې یو مثال جوړ کړي. جنګ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ایبټ آباد پیښې وروسته دا واضح شوه چې د ملک په ځینو برخو کې د غیرت په نوم اوس هم ظلم روان دی. ورځپاڼه لیکي چې پکار ده چې نه صرف د دې پیښې ټول ذمواران دي زر تر زره عدالت ته پیش کولو وروسته خپل منطقي انجام ته ورسول شي، بلکې کې پراتلون کې کې د دا قسمه پیخو مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه هم پورته کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په خپل خوخه واده کول جرم نه دی، نو د سیمه ایزو روایتو په نوم د معاشري لخوا په دې د بندیز لګولو په ځای دی د واده په موقع د هلک او جنۍ خوخه دی قانونا لازمی کړی شي او په دې کې خنډ اچون کو ته د سزا ورکړی شي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې قومي احتساب بیورو نیب د بلوچستان په تاریخ کې د کرپشن پر ضد تر ټولو لویه کاروایی په کولو د یادې صوبې د خزانه سیکرټر د کور نه 3.5 کروڑ روپۍ، د 4 کروڑ روپو سره زر او د کروڑونو روپو د ځمکې دستاویزات په خپل ولقه کې واخیستل او د خزانه سیکرټر مشتاق رئیسانی یې گرفتاره کړو. ورسپانه لیکي چې د خزانه سیکرټر آئینی ذمہواری د خزانه حفاظت او د دې صحیح استعمال یقیني جوړول دي. خو د افسوس خبره خدا ده چې حفاظت کوونکي خو په خپل کرپشن شروع کړی و. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پر لپسې د کرپشن کیسونه مخې ته را روان دي او د پاناما لیکس معامله هم ګرمه ده، نو مناسبه به دا وي چې نه صرف د کرپشن کوونکو پر ضد دي سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي، بلکې په حساسو او مهمو چوکو دي ایماندار خلک تعینات کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د نوو دونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. سی این این ویب پاڼې، سی این این ټلویزیون په خپلې ویب پاڼې د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د یوې جنۍ د سوځولو او د امریکا غږ راډیو په خپله ویب پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو لنډیز درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد په یوې سیمه کې د امبرین په نامه یو 45 کلن جینۍ د کوره په زوره د روباسلو د سوځولو وروسته ډیره په بېدردۍ سره وچل شوه. په امبرین تور دی چې د یو لک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. په ایبټ آباد کې پولیس وایي چې د دې بېرحمانه او ظالمانه پیښې په تړاو یې په سلګونه کسان نیولی دي. پولیس زیاتوي چې امبرین د قبایلي جرګې د فیصلې وروسته د غیرت په نامه وجل شوې. سی این این لیکي چې د اپریل په 9مه د امبرین سوځېدلې مړۍ وموندل شو. د امبرین پلار سردار ریاست سی این این ته ویلي دي لور یې ډېره معصومه وه، یوازې د 1500 کلونه وه او د اتم کلاس وروسته یې سکول بس کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې غندنې کولو سره ویلي دي دا ظالمانه پیښه نه یوازې د اسلام ضد بلکې د انسانیت خلاف هم ده. نوموړي زیاته کړې چې مجرمانو ته به بېد زنده سزا ورکړي او دا د غیرت په نوم وژنه نه بلکې یو پلان شوی قتل و. سی این این ټلویزیون د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حواله لیکي چې تیر کال په پاکستان کې شاوخوا 1100 ښځې د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوې دي. بلخوا د امریکا غږ لیکي په افغانستان کې د میډیا د سار یوې ادارې د اندازو تر مخه تیر کال د هیواد څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي اندېښنو له کبله اروپا ته په تللو مجبوره شوي دي. په افغانستان کې د ځایي میډیا د اډوکیسۍ لپاره د تنظیم یو مشر صدیق الله توحیدی ویلي دي په دې کې ځینې خبریالان د 1500 په ډلو کې د هیواده وتلي او ځینې بیا له خپلو کورنیو سره تللي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو خبریالانو کې د 30 نه تر 50 پورې ښځې شامل ملي دي او دغه خبریالان د ترکیه او یونان له لارې اروپا ته د تللو هڅه کوي. په دې کې ځینې اروپا ته رسیدلي او ځینې یا خو په ترکیه کې دي او یا په یونان کې. د امریکا غږ لیکي د جنوري په 6مه نیټه په افغانستان کې د میډیا په یوې ادارې موبي ګروپ ځانوژونکي حملې په هیواد کې خبریالان د خوندیتوب په برخه کې اندېښمن او هیواد پریښودو ته اړ کړي دي. د یو ټلویزیون خبریاله چې اروپا ته د تللو هڅه کوي وایي د جنوري د پیښو وروسته ورته د کورنۍ لخوا د نور کار نه کولو وویل شو. نوموړي د امریکا غږ سره د مرکې پر مهال ویلي دي د دې حالات وروسته ورسره هیڅ انتخاب پاتې نه شو چې یا خو نوکري پرېږدي او یا هیواد. د ملګرو ملتونو په حواله تیر کال د افغانستان شاوخوا 2 لک افغانان اروپا ته کډه شوي دي. د امریکا غږ تر مخه امنیتي ستونزې او بیروزګاري د افغانانو نورو هیوادونو ته د کډه کېدو دوه لوی مسئلې دي.
د مشال ریډیو دا
درنو اردوونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورټ لرو. ایران وایي د دې هیواد یو شمېر افسران او سرتیري د شام حلب ښار ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. په شام کې د بشار الاسد له رژیم څخه د فوځي ملاتړ د پیل را په دې خوا د شام په جګړه کې ایرانی ځواکونو ته اوختي لوی مرګ ژوبله ده. په همدې حال کې روسیه وایي په حلب کې شوي اوربند درې ورځې تمدید شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کړي.
د ایران د سپاهی پاسداران یو چارواکي فارس خبری آژانس ته ویلي د دوی 14 پوځي سلاحکاران د جمعې په ورځ د حلب ښار د جنوب لویدیځ په خان تومان سیمه کې وژل شوي دي. دغه ایراني مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا کسان له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره په وروستیو نښتو کې وژل شوي. د هغه په خبره په دې جګړو کې 21 نور ایراني پوځیان ژوبل دي. اسوسییټډ پریس آژانس وایي د خان تومان سیمې په جګړه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي په خان تومان سیمه کې پر ایراني سرتیرو برید د دریو سخت دریځو ډلو جیش الفتح، القاعده او جبهه النصره لخوا ترسره شوی دی. جیش الفتح سخت دریځي ډلې په ټولنیزو شبکو د وژل شوو ایراني سرتیرو او شیعه وسلوالو د مړو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. کچا هم د امریکا او روسیې په منځګړتوب د اونۍ په سر کې د سوریې په حلب ښار کې اوربندو شو، خو د دې ښار په څنډو کې جګړو بیا هم زور اخیستی دی. په همدې حال کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سلاحکار علي اکبر ولایتي تیره ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او د دې هیواد په جګړه کې له هغه څخه د تهران د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. بل لور ته بیا د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې په حلب ښار کې شوی اوربند د دریو نورو ورځو لپاره هم تمدید شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. دروونکو د خبر ایجنسی په لوري پرته سیمه تیرا میدان کې لتیری یوې ونې رئیس رواني لوبي د لوبو میله پای ته رسیدلې ده. په دې لوبو کې شاوخوا تر 500 پورې لوبغاړو برخه اخیستې وه. د مشال رادیو خبریال فرهاد چینواری په دغه میله کې شامل سو لوبغاړو سره خبرې کړې چې ستاسو پام ته راګرځوم.
زمان نوم چې کوم دغه تجمل د قوم زخه خلص سره تعلق ساتم او زه د والیبال رسکشي دوړو ټیمونو کې ساه خلم. دا پورم بیزل زمون په میدان کې چې کوم د ګورنل سیب او د ارمی پتاون سره یو سپورت فستیوال کین شول. د دغه سره مونږ د ټولې علاقې د ټولو کومونو کرړیون ساه خلو او ډیر خوخو. د دې سره سره زمون په علاقې کې لکه سړک د روډ سپاتول و غیره نور کمزور ټیم دي. مونږ د ګورنر او د نور افسرانو لدا اپیل کوو چې د سپورت فستیوال سره سره مو په علاقې کې د نور شنو لم ترجیح ورکړی شي.
د مونږ ما محمد سراج قوم سلو بار سره تعلق ستم په 2016 کې د مولا کما میلا چا بودا کړی او په دغه بده میله په ذریعہ سره د خلکو زړونه حکومت بالکل مو غټل. د دې غالو کې په خلکو او په ورټو کې کې د هر شي ټیلنټ هم شته. دغه ستراسره تر اوسه پیر بدای لوکا کې نه پټ سی ال کور کوي، نه پکې سیګنل شته، نه پکې نیټ شته، نه پکې ټي وي ټي شته. نو مو خاص کو جی چې د غالو کې لره مولا دغه شاینو بندو پاس وشي. والسلام.
زنی سر خبر کوم د قوم ول دین خیر سره د ما تعلق ته نن مونږ ډیر خوشاله یو. ډیر خوشاله ده نه مخکې داسې پښتوله مونږ په تاریخ کې ستړي دل یې مري.
نامه مې شرالم ا بس حالت بدل شو. ډیر په خوشاله یو. مو دا شی غوړو چې مې نه سکول شته، نه سرک شته، نه مدرسه شته، رای نه اسپاتور شته.
دمو نما ملک شاه ده کوم ودم خلص را تعلق لرم او زخپل عرض کوله دا غوړم د زخپل حکومت نه چې دمو کوم ودم خل کې تر اوسه پورې هیڅ قسم لا پروګرام سرکاري تور باندې نشوي دي او نشتاري د مخالفو لا تکلیف ډیر ده. اول نمبر مطالبه د موږ دغه خبره ده چې دمو کوم لا د روډ هیڅ قسم لا بندوباس نه شوای دمو د روډ بندوباس وشي.
پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې ل احمد شاه اعظمی سره. مشال اړ تاسې غوږې درنودونکو، ګارډین ورځپاڼې د نجیب الله پوپل نومي هغه تن هلو ځلو ته کتنه کړې ده چې د افغانستان قیمتي آثار یې د جګړو له نقصانه محفوظ ساتلي وو. ورځپاڼه د نجیب الله پوپل او سو ملګرو هغه کوشش یو ښه ګام بولي چې د افغانستان له قامي میوزیم نه یې د حالاتو د خرابېدو پر وخت قیمتي آثار لری کړي ول او په صدارتي ماڼۍ کې یې محفوظ ساتلي ول. د مقالې نوري برخې درته عملی حمیرزاده وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي افغانستان چې څنګه خپل قومي اتلان په یاد کې ساتي هغه شان اهمیت نجیب الله پوپل ته ترلاسه نه دی. نجیب الله پوپل هغه تندی چې د هیواد قیمتي ورثا او نوادرات یې له جګړو محفوظ ساتلی دي. ورځپاڼه لیکي په 1999 کې پوپل د کابل خواوشا د قومي میوزیم څوکیدارو چې کله د هیواد په سر خار کې حالات په خرابېدو شو نو هغه او سو ملګرو یې فیصله وکړه چې قیمتي نوادرات له هغه ځایه لرې کړي. په دغو کې د باختري دور د سرو زرو آثار شامل دي. رسپانه لیکي د میوزیم کارکونکو بلاخر سلور حکومتي وزیران کا نیکړل چې په صدارتي ماڼۍ کې ورته یو صندوق ورکړل شي. تر یو لسو کالو یوازې اوه کسان خبر وو چې دغه سره زر چرته دي او چابي یوازې له هغو سره وه. چې کله به ترې مشرانو تپوس کولو چې په صندوق کې څه دي نو پوپل به وویل چې بې ارزښته لوښي دي. دا هغه ښځه هم نوه خبره چې پکې په اصل کې څه دي. ورځپاڼه دغه سره زر پټ ساتل یو ښه ګام بولي ځکه چې وروسته بیا یاغیانو او جنګسالارانو د میوزیم 70% قیمتي آثار پټ کړل. طالبانو خواوشا 50,000 هغه نوادرات ضایع کړل چې له انسان یا ځناور سره مشابهت لرلو. د پوپل په خبره دغو کسانو غوښتل چې د هیواد تاریخ او د ویاړ سبب تباه کړي. دی وایي اسلام د دې اجازت نه ورکوي. د اسلام پیغام د غیر مسلمو عقیدو ته تاوان رسول نه دي. رسپانه لیکي د دریو کالو راهیسې نجیب الله پوپل په هغه ډله کې کار کوي چې د شیکاګو پوهنتون لرغون پوهان مرسته کوي او 300 تباه شوي آثار یې محفوظ کړي دي.
ملیحا میرزاده بچ د ګارډین د ورسپان د وی مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کولو په همدې موضوع ته ورته یو رپورت هم تاسو لپاره لرو. د کندهار په نو مینه کې د ملي میوزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د اطلاعاتو او کلتور وزیر د کندهار په نو مینه کې د ملي میوزیم لپاره د یوې نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره کېښودله. د اطلاعاتو او کلتور وزیر د میوزیم ترڅنګ د یو ستر کتابتون د جوړولو پلان هم لري. نور تفصیل له کندهار د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې اورو.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره د غدواړي ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغو ودانیو لپاره لس جریب ځمکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول شوې چې 2,000,000 ډالر لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو، د فرهنګ، د عامولو او تاریخي آثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی.
هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دوی سره شریک کړو. دا زموږ تاسو ښار، هر څه چې زموږ تاسو په امکاناتو کې باید ترې غنو کړو او د دې ښار پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو.
د دغه ځکه کواله د شنبه په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل شو. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړي ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې شي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړي. په خپل دغه د افکو مؤسسه چې دا یو شخصي مؤسسه ده، دا یې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. دا لا چې د موږ ځکه راکړل نو په دې کې دا د دې نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ د کتابخانه او د موزیم نقشه ستارت ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمونو خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب د اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید پخپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کروشانو، د کوشانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دینی او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن مشتو شایدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینومېنې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 145 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي شوی.
مشر اړتیا تاسو غوږی صادق رښتینی چې تاسو ته رپورت وړاندې کول درنو اردوونکو له کندهار زو خوست ولایت ته. د افغانستان خوست ولایت په دری ولسوالیو کې د نږدې 80 میلیون افغانیو په لګښت د ملي پیوستون د ساتنې، څارنې او کارموندنې پروګرام پیل شوی دی. د خوست چارواکي وایي د یاد پروګرام موخه دا ده چې په تېرو یوه لسیزه کې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې زیانمنې شوې پروژې بیرته ورغول شي او ځوانانو ته لنډمهالې کاري فرصتونه برابر شي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت اسماعیل خیل اماندوزی او ګربز او ساز میدان په ولسوالیو کې به د ملي پیوستون د ساتنې څارنې او کارموندنې د پروګرام په چوکاټ کې 9,500 کارګرانو ته لنډمهاري کاري فرصتونه برابر شي. دوی زیاتوي په دې پروګرام چې نږدې 80 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، موخه یې د ملي پیوستون د پخوانیو پلي شوو 246 پروژو بیا رغونه او ځوانانو ته د لنډمهالو کاري زمینو برابرول دي. یاد برنامه چې د شنبه په ورځ د اسماعیل خیل اماندوزی په ولسوالۍ کې پر رسمي توګه پرانستل شوه، خوست والي حکم خان حبیبي مشهد راډیو ته د دې برنامې د موخو او څرنګوالي په تړاو داسې وویل:
دغه برنامه به د اسماعیل خیل اماندوزی او ګربز او د ځاځي میدان په ولسوالیو کې تطبیقیږي. تقریبا 80 میلیونه افغانۍ په 145 مختلفو شوراګانو کې به دغه پیسې مصرفیږي. تقریبا 9,500 ماهر او غیر ماهر کاریګر به د دغه برنامې تر چتر لاندې کار کوي او عین وخت که با دی ملی پیوستون ټول هغه پروژې چې په تیرو 2014 کلونو کې بشپړې شوې دي او هغه حفظ مراقبت ته اړتیا لري. ان شاء الله دغه برنامه او دغه کار په نتیجه کې به هغه بهتر غول کیږي.
د اسماعیل خیل اماندوزی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی هم د پخوانی پروژو د ترمیم او بیا رغونې د اړتیا یادونه کوي.
د اسماعیل خیل د علیوت کلی اوسیدونکی محمد رحمان نه میګم، ملی پیوستون پرګرام به خې پرګرام ده او بعضې پروژې په بعضو کلیو کې هغه نه استفاده نه غورځېدلې دي. بعضې ساویون دي، بارمی دي، تمیرونه دي، وزن لیار دي، باید دا جوړ شي عاجل.
د خوست د اداري واحد یاد برنامه مشر اسدالله سلیمی وایي چې د دې برنامه مهمه موخه ځوانانو ته کاري فرصتونه برابرول دي او په راتلونکي کې به په پاتو ولسوالیو کې هم دا ډول پروژو عملي تطبیق کېدنه پیل شي.
خاصتا د جلالت مآب رئیس جمهور صاحب مستقیما هدایت سره دغه پروژې مونږ پلان کې ونیولې چې د یو خانه د مونږ خلکو لپاره کار پیدا شي. د بل خانه مونږ دغه په خوا چې مونږ په واستون پروګرام کومه پروژې کړې دي هغه ترمیم به وشي. ان شاء الله په لاند وخت کې به مونږ د باقی د نور ولسوالۍ کې به هم دغه همدا ډول کار شروع کیږي.
د یادونه ورده په تیرې ورځ کې د خوست ولایت په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې 4,000 کلیوالي پروژې بشپړې شوې او دا مهال د ترزی او باک او صبرې په ولسوالیو کې 350 پروژې تکمیلی دوته نږدې شوې دي. که څه هم د ملي پیوستون پروګرام د هیواد په کچه په راتلونکي سپتمبر میاشت کې بشپړېږي، خو چارواکي وایي د دې په تعقیب د میثاق شهروندي او ولسیز تړون په نوم یو بل لس کلنه ملي برنامه پیلېږي چې په هغه کې به د خلکو په خوښه هغه پروژې پلي کیږي چې نسبتا ډېر اقتصادي ارزښت ولري او د خلکو د ژوند د کچې په ښه کولو کې اغېزمنې وي.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغېز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 5 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
درنو دونکو د رواني غړې د خبري غړې اخري رپورت تاسو ته پام راګرځوم او د دې لپاره زو ننګرهار ولایت ته د امریکا د پرختیا یوي ادارې په ننګرهار ولایت کې د کرنې ریاست اړوند 500 ولسوالیو کې خلکو ته د هغه لپاره لیپټاپونه، کمپیوټرې او د انټرنیټ اسانتیاوي ورکړې دي. د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دغه اسانتیاو په لرلو سره به دوی وتوانېږي چې بزګرانو ته د پام وړ خدمتونه ورکړي. نور حال له جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د کرنې ریاست په چوکاټ کې د ولسوالیو د ترویج د مدیریتونو د ظرفیت د لوړولو دغه بهیر د امریکا د خلکو پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ په مالی مرسته د ننګرهار په 500 ولسوالیو کې عملاً پیل شو. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دغه پروګرام پر مټ به دوی وکولی شي چې بزګرانو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي. یاد ریاست د شنبې په ورځ د بیسودو ولسوالۍ د کرنې د ترویج مدیریت په نوو پرمختللو وسایلو سنبال کړ. په دې اړه د ننګرهار د کرنې ریاست سرفرس انجینر شاکر الله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د یو سیډي او برنامه ده چې د سی بي سي ام پی په نوم باندې یادیږي او د ظرفیت لوړولو په بخش کې موږ سره همکاري کوي. زموږ د پنځه ولسوالیو سره هغه تخنیکي تجهیزات چې هغه کمپیوټر دی، اداري میزونو چوکۍ دي، او په زمین کې د سولر برېښنا ده، د درې کیلو واټ په حساب باندې ورته برابره کړې ده، او په زمین کې د انټرنیټ سہولت چې نن سبا د ټولو تخنیکي ادارو ضرورت
د ننګرهار د کرنې ریاست په چوکاټ کې د بیسودو ولسوالۍ د کرنې د ترویج مدیر انجینر زبیولا وایي د دوی د کاري ظرفیت په لوړولو سره به د دغه ولسوالۍ بزګرانو ته رغنده کرنیزې مشورې ورکړل شي.
دغه پروګرام چې راغلی زمونږ د ظرفیت لوړونې د خاطره دی. دا به مونږ لپاره د راپوردهي او د خپل د فعالیتونو د ونمود د خاطره مونږ لپاره ډېر زیات مهم دی. انشاءالله کوشش وکړو خانان ته په وخت او په زمان باندې ځان ورسوو.
د بیسودو ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس ملک نعمت الله عرب خوشاله و چې په کرنیز پرمختګ کې بزګرانو ته د ګټورو مشورو پروګرام پیل شوی دی.
د بیسودو ولسوالۍ د ترویج مدیریت ته د هغې مامورین څخه د انټرنیټ سہولت ورته برابر شوی، که د کمپیوټر سیستم ورته برابر شوی دی، که نوي نور ټکنالوژيګان ورته وړاندې شوی دی. البته د بزګر دپاره او د دیقان دپاره ډېر په ځای کومک ده، او په ځای باندې به انشاءالله چې هغه دیقانانو ته ښه مشورې ورکوي.
یاد دي وي چې د بیسودون علاوه سخرود، کاما، درینور او روداتو ولسوالیو کې د کرنې د ترویج مدیریتونو ته هم ورته اسانتیاوي برابرې شوي. خو د کرنې ریاست چارواکي وایي چې یو سیټ ورسره ژمنه کړې چې پاتو نورو ولسوالیو لپاره به هم د ترویج د مدیریتونو د ظرفیت لوړولو لپاره دغه شان اسانتیاوي برابروي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تپې کې چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دروندونکو تاسو د مشال رادیو د دولسو د غرمې دولسو بجو خبرونې ته غوږ وی. د خبرونې پای شی بوت را رسیدلی او په اخر کې درته د همایون خان په غږ کې موري خوږی موري په هغه دا سندره درو ورځ کې نن د مور د مندو نړیواله ورځ ده. نو راځي چې دا سندره وو.
مور پتا جنت دے ماد پار فریخت زما کور پتا جنت دے ماد پار فریخت جن لان عبادت دے تد جن رچی نئے تد جن رچی نئے ستا برکت دے ستا
غمونه ما تیادی تا فکرونه ما تیادی تو لشپا ما تا دعا کری تا نفلونه ما تیادی زده گل کم دان دی خوری دست پر نی دباد وگمئی کلا شمنا جوڑا ستا جڑا ما تیاری گی ما چی ہووی نے تکلیف کی ستا زڑ گے سمرا خوگی گی یو یو حق دی پما غر دے دا بسنگا پورا کی گی تچی نئے خدای دے نکڑی زما جون بسنگ پیری گی خدای دے داسی نکڑی چری چیزیم او تدی نئے